السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې وی نن د خالی ورځ او د 2000 شلم کال د فبراير 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې بواوري چې امریکا او طالبان نن په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کوي ل دې سره سره د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمېر راپورونه هم لرو او ریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنری نه خبرونه
سلام شهر دی وخت مهم خبرونه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا او طالبان د سولې لوزنامه لاسلیک کړي د بلوچستان حکومت د ایران په سرحد بند پاتې 300 پاکستانیانو ته پاکستان تر داخلېدو اجازه ورکړې ده او د هند پولیس وایي چې په نوې ډیلی کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور خواوشا 600 کسان نیولې دي د خبرونو تفصیل نن د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا او طالبان د سولې لوزنامه لاسلیک کړي له دوحې د مشالډو خبريال وایي چې نن د دې لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره ټول انتظامات ترسره شوي د لوزنامې په اړه هیله کیږي چې په راتلونکي کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي د قطر د بارنو چارو وزارت وایي د لوزنامې د لاسلیک کولو دستور به د دوحې په وخت ماسپخین په کم سلور بجې ترسره کیږي د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو په دستور کې د ګډون لپاره دوه ته رسیدلې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ویلې مې کې ویلي وو چې کچري طالبان او افغان حکومت خپل ژمنې پوره کړي نو له افغانستان به خپل ځواکونه واپس کړي د دې لوزنامې له مخه به امریکا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیره د شاوخوا 13000 څخه 8000 شپږ راټیټکی او د دې په بدل کې به طالبان د افغانستان د حکومت سره د تلپاتې سولې لپاره مذاکراتو ته کینی د یو بل راپور تر مخه د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو ستر سیکرټر ینس ستولتنبرګ د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دي د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لاسلیک کیږي مشروطه بوي محمد اشرف غنی د خبره پر ماخام له یو شمېر والیانو سره د ویډیوي کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال کړې ده د افغانستان د جمهور ریاست په اعلامیه کې د هغه د غنی له قول راغلي چې دغه هیواد له طالبانو سره د خبرو په هر مرحله کې خپل شرطونه لري او که طالبان له جګړې لاس واخلي شرطونه به تغیر وکړي ولسمشر غنی په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی وسلوالو طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو لپاره د افغان ولسمشر وړاندیز نه دی منلی او ویل کیږي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مارچ په میاشت کې خبرې وشي د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق برخه ګڼل کیږي د پاکستان پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره یو ښه ګام بللی دی نن مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ او د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي باید ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره خپل مثبت کردار لوبوي د عوامي نېشنل ګوند ستر سیکرټر میا افتخار حسین ویلي چې دا د افغانانو لپاره یو مهم پړاو دی او باید د سولې د تړون نه وروسته تو افغانان خپل هیواد د قراری او پرمختګ لپاره یو بل لا د مرستې لاسونه ورکي
د یو بل حیثیت د تسلیمۍ او د خپل د سلويختو کارو د وینې د تویدو دا چې کوم وینې توی شوې ده د دې خاطر وکي او نور وینې چې کوم نه تویدو لور نکي دا به زمونږ د ټول افغانانو ګټوي د دې منطقې هم ګټوي او د دنیا هم ګټوي
پښتون ملت پال سیاسي مشرانو زیاته کړې چې افغانستان د آسیا زړه دی او د ټولو سیمې امن هم د دغه هیواد سره تړلې دی د بلوچستان حکومت د ایران په سرحد بند پاتې 300 پاکستانیانو ته پاکستان ته داخلېدو اجازه ورکړې د بلوچستان حکومت په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو وروسته په تفتان کې د دغه هیواد سره خپل پوله تړلې وه دا خبره تیر مخام د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی په ویډیو پیغام کې کړې ده نوموړي زیاته کړې چې دغه ټولو کسانو سکرینینګ به کیږي او بیا به لس ورځو لپاره په روغتون کې ساتل کیږي چارواکي وایي چې دا وخت په ایران کې 15000 هغه پاکستانیان بند پاتې دي چې د هیواد ته د زیارتونو لپاره تللي وو بلخوا د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ایران سرحد ته نږدې په لس ولسوالیو کې بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلان کړې ده د کورمې په خرلاسو کې د ځایي خلکو او تاجرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري مظاهره چانو په سیمه کې خپل ګودامونه تړلي او افغانستان ته تلونکي راتلونکي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې ده د تاجرانو د اتحادیې مشر سید جمشید حسین وایي چې تر دا مهال ورسره هیڅ حکومتي چارواکي رابطه نه ده کړې
او نمو تا نلکه نگر مذکره تا تراغله جاست سبیل لا تر پانچ بجو پوره
د پروري په 15 مو حکومت پریکړه وکړه چې افغانستان ته تلونکي او راتلونکي ګاډي به سامانونه د شخصي ګودامونو پر ځای په تجارتي ټرمینل کې خالي کړي. خو ځایي خلک دا نه مني او وایي چې دوی په سیمه کې په ګودامونو په لکونو روپۍ لګولي دي او نور تاوانونه نشي زغملی. د هند پولیس وایي په نوي ډیلي کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونه کسان نیولي دي. په دغه ښار کې روانو ونې د پولیسو په وینا د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د تشدد دغه پیښو په نړیواله کچه ډېر اعتراضونه هم راپارولي. د نوي ډیلي د پولیسو ویان ایم ایس رند پرون وویل چې پولیس شواهد راټولوي او هغه ویډیوګانې ارزوي چې د تاوتریخوالي پر مهال ثبت شوي دي. ده وویل چې پولیسو تر اوسه په دې تړاو 600 کسان نیولي دي. د دسمبر په میاشت کې وروسته له هغې مذهبي ترنګلتیا رامنځته شوې ده چې د هند پارلمان د شهریت اړوند یو نوی قانون منظور کړ. د دې قانون له مخه به پرته له مسلمانانو هغو مذهبي اقلیتونو ته د هندوستان شهریت ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو کې د زور زیاتی سره مخ شوي وي. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو مسلمان دینی مشر ته ترهګری سره د تړاو په تور د 10 کالو د قید سزا ورکړل شوې ده. د جومات د پخواني امام سمیر شهاده نومیږي. چک خبري ایجنس د هغه قاضي په حواله وایي چې شهاده له خپل ورور او اغله میرمن سره مرسته کړې وه چې شام ته له یوې ترهګري ډلې سره د یوځای کېدو لپاره لاړ شي. دا ډله جبهه فتح الشام یاد شوې ده. دا د دې خبرونه د موسم او کلنسي حال سراج زهیر وړاندې.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 1.50 روپیه غستل کیږي او په 1.50 روپیه سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 99 روپیه او په 200 روپیه. یو یورو په 1.65 روپیه سلويخت پیسې او په 1.65 روپیه لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.60 روپیه شپېته پیسې او په 2.60 روپیه. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپیه شپېته پیسې او په 1.60 روپیه. او یو افغانی په 2 روپیه غستل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي او په بنو ژوب او کوئټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم ناکم 12 او زیات نه زیات 23، بنو کې 11 او 23، ژوب کې 6 او 19 او کوئټه کې به کم ناکم 3 او زیات نه زیات 48 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري امریکا او طالبان نن په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کوي. دا چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل نورې خواوې به هم د سولې تړون ومني.
داسې ماته نه ښکاري چې طالبان یو بله ډله د افریدن ښکاره شي. دا ده چې نورې ډلې پښتې که نه دغه داعش هم د القاعده دی.
بلخوا افغانان د دغه تړون په اړه وایي،
زه په ټولو قومونو باندې غږ کوم چې نور د دې جګړې ته که نړیوال وي که سیاستوال وي که داخلي وي او که خارجي وي دفاعي ټکی دی.
د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي دوی هیله من دي چې د دې تړون وروسته به د یوې دایمي سولې لپاره لاره هواره شي.
افغانستان د ایشیا زړه دی او د دې پورې ایشیا امن دې سره تړلی شوی دی. نو زه دې دوه مذاکراتو ته په درنه سترګو ګورم.
او د بلوچستان حکومت له ایران سره پر پوله ښکېلو خلکو ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده.
پر هر بارڈر پوائنٹ بنی د بلوچستان صوبے کا چیک پوائنٹ جوړ شو، سکریننگ شروع دی. محکمہ صحت خپل ڈاکٹران دا کر زاوی تور ول شلکم د دې خصوصی ماسک راځي.
ل مشال سراوسی تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې موړان دی په خبرونو کې واورید، نن امریکا او طالبان په قطر کې د افغانستان د سولې تړون لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کوي. په دوحا کې د سولې په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او حکومتي چارواکي هم تللي دي. د مشال رادیو همکار احمد تکل دا وخت موږ سره له دوحا نه د ټلیفون په کره تکل سے تاسو ستلی مشی وایم او د سولې د تړون د لاسلیکولو په اړه څه ورستی معلومات لري؟ تاسو زما آواز درځي؟ ها دوی د دوی د ټلیفون د لیکه کته شوې دا اوریدونکو مونږ کوشش کوو چې له دوی سره یو ځل بیا رابطه وکړو. څنګه چې متاسفه وړاندې ویل چې نن امریکا او طالبان په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو کې ګډون کوي او دوحه ته رسیدلی دی. هلته د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، دا شان سیړونکي او حکومتي چارواکي هم دغلته تللي دي. یو شمېر خبریالان هم دغلته تللي دي. د مشال ریډیو همکار هم دوحه ته تللی او مونږ کوشش کوو چې هغوی سره خبرې وکړو. د دې سره سره مونږ ستاسو لپاره یو بل راپور هم لرو او هم پر دې موضوع دی چې امریکا او طالبان نن د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحا کې د سولې تړون لاسلیک کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دې تړون لپاره له 2013 کال راهیسې د خبرو اترو یو شمېر پړاوونه ترسره شوي وو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په 20 د لاسلیک کولو نیټه اعلان کړه. اوس پوښتنه داره چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دا تړون په افغانستان او سیمه کې تشدد پای ته ورسوي که نه؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فروری پر 20 اعلان وکړ چې که طالبانو د فروری له 2 تر 9 په افغانستان کې د تشدد کمولو پریکړه عملي کړه، نو به د فروری پر 9 ورسره د سولې تړون لاسلیک کړي. خو پوښتنه دا ده چې که طالبانو له امریکا او افغان حکومت سره سوله وکړي، نو له دې سره به په افغانستان او سیمه کې تشدد پای ته ورسیږي او که څنګه؟ د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی حکمت اعظمی وایي دی فکر نه کوي چې ګواکې دا تړون دی په افغانستان کې مکمل امن قائم کړي. د ویل په دې کې طالبان هم شک نه لري چې په دوی کې به هغه کسان جګړې ته دوام ورکړي چې سخت فکر لري او د جګړې پر دوام باور لري.
طالبانو د 2006 د پیل څخه دی په خپل صفوفو کې او په خپل سټرکچر کې ځینې تغیرات راوستل دي. هغه افراد چې دی فکر کوي چې ډېره افراطي نظریه لري او هارډ کور دي، هغه مخکې نه مخکې الډي د خپل سینیئر لیډرشپ څخه په بالخصوص شیډو ګورنر چې کوم دي دا والیان هغه ایسته کړي دي. دغه خلکو ایسته کول سیرې طالبان پر دې کوي چې مثلا دوی واقع نو سیریس جنگ ته ادامه ورکړي، مګر منفي طریقه یې بیا دا ده چې هغې یو لارو ته پیدا شول چې خپل جنگ ته یو بله بڼه ورکړي.
حکمت اعظمی وویل د دې مسلې بهرنی اړخ بیا دا دی چې که طالبان سوله کوي، نو بیا د مشرتابه کورنۍ له پاکستانه وځي او پاکستان شاید دا ونه غواړي ځکه چې بیا به پرې نفوذ ونه لرلی سي. د ده په وینا دا خبره هم ډیره مهمه ده چې که طالبان له جګړې لاس اخلي، نو په افغانستان کې موجود د لشکر طیبه او جیش محمد له وسلوالو سره به څه کیږي. د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي که طالبان سوله وکړي هم، نو په سیمه کې داسې وسلوالې ډلې سته چې ښایي له تشدد لاس وانخلي.
داسې ماته نه ښکاري چې طالبان یو بله ډله به فعلاً ښکاره شي. دا ده چې نورې ډلې خو شته که نه، دغه داعش هم دی، القاعده دی، دغه ایست ترکستان اسلامک موومنټ دی، اسلامک موومنټ آف ازبکستان دی، پاکستانی طالبان هم دي. نو هغه خو اوس هم لګیا دي چې کله د هغوی بس برابر شي پرېدونه کوي. نو هغوی خو به پاکستان کې هم افغانستان کې هم کوشش کوي او بل هغوی د دغې سولې هم خلاف دي. هغوی خدا خواهش ده چې دا جنګ روان وي، چې د هغوی دپاره حالات سازګار وي او هغوی کوم ځای کې موجود دي هلته محفوظ پاتې شي.
رحیم الله یوسفزی وویل چې دا ډلې دومره قوي نه دي پاتې او که افغانستان او پاکستان په رښتونې توګه یو بل ته لاس ورکړي، نو دا ډلې بیا له منځه وړلی سي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وایي په روانه اونۍ کې د تشدد کمی ښودلې ده چې طالبان سره په یوه خوله دي او چې وکړي نو هغه خبره شایع عملي کړي. د ویل چې که طالبان تر روغې جوړې وروسته د نظام برخه سي، نو بیا به نورو ډلو ته هم دا ډېره ګرانه وي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي.
چې کله طالبان جوړ وکړي، نو دوی به په یو سیاسي قوت باندې واوړي، په یو سیاسي تنظیم باندې به واوړي او د هغې نه وروسته به که دوی د نظام برخه کیږي، نو طالب چې د نظام برخه کیږي نو نظام په خپله ډېر قوي کیږي. کله چې نظام قوي شي، بیا دغه ډول ډلې چې هغه د افغانستان خاورې ته بغیر د اجازې راځي یا د ځینې اشخاصو لخوا راوستل کیږي، د هغوی لپاره موقع نه پیدا کیږي چې افغانستان خاوره د افغانانو پر خلاف یا په نړۍ کې د بل چا پر خلاف استعمال کړي.
د پاکستان په ګډون سیمیز او د نړۍ نور هیوادونو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روغې جوړې او سولیز حل ملاتړ کوي او په افغانستان کې له لسیزو راهیسې د روانې جګړې پای غواړي.
اوریدونکو تاسو ته معلومات ترکو چې نن امریکا او طالبان په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کوي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته رسیدلی دی. تر اسپر مخ کې د ناتو جنرال سیکرټری یانس ټولټنبرګ هم کابل ته رسیدلی او دغلته د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدلی دی. نن د ناتو عمومي منشي او څنګه چې تاسو ته ما وویل چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر بعد افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم یو ګډه اعلامیه خبروي. پر دې موضوع باندې هم خبرې کوو، خو زود تر ټولو وړاندې دوها ته، چرته چې نن امریکا او طالبان په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کوي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو همکار احمد تکل هم د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ستړي مشي وایم او تکل صاحب، د سولې د تړون د لاسلیک کولو په اړه څو وروستي معلومات لري؟
سلامونه تاسو ته. دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، یوازې څو دقیقې پاتې دي د موافقې د لاسلیک لپاره. ټولې ترتیبات نیول شوي دي، د سالون ته میلمانه هم راغلي دي چې یو زیات شمېر طالبان هم پکې دي. ویل کېږي چې دا طالبان د قطر د دفتر، یعنی د طالبانو د قطر د دفتر میلمانه دي. په خاص ډول په دې مراسمو کې د ګډون لپاره راغوښتل شوي دي. تکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې مراسمو کې حاضر وي. همداراز د طالبانو مشران به نن په څو دقیقو کې، ویل شوي دي چې د قطر په وخت ماسپښین په دریو پنځه څلوېښت دقیقو ترمنځ به دا تړون لاسلیک کیږي.
ښه سم ده. او تکل سي، په دغو مراسمو کې د افغانستان د حکومتي چارواکو د ګډون په اړه څه معلومات لري؟
ستاسو سوال دا وی چې د افغانستان د حکومت له لوري څوک په دې غونډه کې ګډون لري کنه؟ نو د افغانستان رسمي پلاوی په دې غونډه کې حاضر نه دی، خو له کابل نه یو شمېر مدني فعالان او د سیاسي چارو شنون کې چې تر ډېره د طالبانو پلویان بلل کېږي، هغو راغلي دي. خو په عام ډول د
سمه د اوریدونکو د مشال ریډیو همکار احمد تکل و چې تاسو ته معلومات درکول چې نن امریکا او طالبان په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کوي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د مشال تر څنګه سوري دونکو څنګه چې مو تاسو ته وړاندې ویل، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن کابل ته رسیدلی او تر هغه مخکې د ناتو جنرال سیکرټری یانس ټولټنبرګ هم کابل ته رسیدلی دی. او تمه ده چې دواړه مشران به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه اعلامیه کې له افغان حکومت سره د ناتو او امریکا پر پخوانیو ژمنو او هوکړو ټینګار وکړي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکره. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم، او په دې اړه څه معلومات لري؟ آیا دغه ګډه اعلامیه خپره کړې ده او څه پکې ویل شوي دي؟
ډېره مهرباني ستاسو. دا اوس پورې انتظار دی په کابل کې هم، لکه څنګه چې په قطر کې انتظار دی، او جرنلستان هلته غوښتل شوي دعوت شوي دي، او هغوی ناستې په انتظار باندې چې کله دغه ګډه اعلامیه خپرېږي. دا وخت مشورې روانې دي د افغانستان د ولسمشر او دغه امریکایي او د ناتو د پلاوي، نو انتظار دی. لیکن اوس پورې نه دی اعلان شوی، او داسې دته ویل شوي چې کېدی شي کله چې په قطر کې د طالبانو د امریکا ترمنځ د معاهده اعلان کیږي، نو هم هغه وخت امکان نشي په کابل کې هم دا ګډه اعلامیه د افغانستان د امریکا او د ناتو خپره شي.
خاصمه دا طاهر خان صاحب، کو دا راته وای تاسو دغلته په کابل کې لابغارانو سره چې ویني په بازار کې یا په مارکیټ کې یا په نورو ځایونو کې، عام خلک سوای وي څنګه د سولې دی تړون ته ګوري؟
ډیر زیات خوشبین دي، ډیر زیات خوشاله دي، ډیر یو لوی اطمینان ده په خلکو کې، او دې ته انتظار وو او بالکل نارمل ژوند دی او په ډیرو برخو کې د افغانستان مونږه معلومات کوم تر لاسه کړی دي هغه دا دي چې د څنګه موحده وشي په قطر کې نو د جشن لپاره د خلک بالکل په ډیرو برخو کې چمتووالی غی نیولې دي نو عمومی فضا ډیره زیاته ښه ده نن لکه مخکې ما ذکر کړی و چې دلته د افغانۍ د ډالر کې نن تقریبا درې افغانۍ فرق راغلی دی هغه لوړه شوې ده هغه نو دغه هم دا خلک ګڼي چې دې سره به نه یوازې امن بلکې سیاسي صوبه سیاسي استحکام دغه رنګ په اقتصاد باندې ډیر ښه مثبت دغه اثر او اغیز وي
سمه د کور مودان اوریدونکو دا په کابل کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب چې تاسو ته معلومات درکول
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو پښتانه سیاستوال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې تړون په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو ښه ګام ګڼي پښتانه سیاستوال په دې نظر دي چې د سولې د تړون وروسته به په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو پړاو ډیر زر پیل شي او له دې سره سره به د سولې هغه هڅې هم اپیل شي چې تر مخه به ترې په افغانستان کې دائمي امن او سوله راشي له پښتنو سیاستوالو سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوس خبري کړې دي تفصیل یې په دې رپورت کې ورو
پښتانه سیاستوال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو ښه ګام ګڼي او دوی وایي په کار ده د سولې د تړون وروسته د افغانستان گاونډي هیوادونه او نړیوال قوتونه په افغانستان کې د امن لپاره خپل رښتینی کردار ولوبوي په دغه لړ کې د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل
نو یو خو د ملک دن د طالبانو د افغان مشرانو هغه یو بل سره خبرې اترې خو ورسره چې د همسایه ممالک دي دغوی هم یو کردار دی چې هغه خپل یو کردار پسې مانو کې هغه کې یو ورسره د چین او د روس او د امریکې په دغه کې چې هغوی په دې کې
د جماعت اسلامی د پښتونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان وایي د افغانستان امن او سوکالی د ټولې سیمې امن او سوکالی ده
افغانستان د ایشیا زړه ده او د پوره ایشیا امن دې سره تړلی شوی ده نو زه دې دوه مذاکراتو ته په درنستر ګورم زما امید ده چې د دې نه پس په انټرا افغان ډایلاګ کمی هغه ډېره حساسه مرحله ده هغه کې به اوم د افغانستان ټول ګوندونه ټولې ډلې هغه به د اتحاد او اتفاق مظاهره کوي
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا ابتخار حسین وایي افغانستان د تیرو سلويختو کلونو راسي د جنگونو سره مخ دی او اوس بیا په افغانانو یو سخته مرحله را روانه ده چې سرنګ خپل هیواد له جنگونو څخه راو باسي
او دا غي د دې اعصاب او امتحان دی چې دا خپل وطن به د جنگ نه څنګه وباسي امن به څنګه راولي نه ولا روس راوستي شي نه ولا امریکا راوستي شي نه ولا چین راوستي شي دا امن به غي په خپل راولي او د خپل ذهنونه به یو بل ته مطلع شي لوی او د یو بل حیثیت به تسلیمي او د خپل د سلويختو کالو د وینې د تویدو دا چې کوم وینه توی شوی ده د دې خاطر کی او نور وینه چې کوم نن توی دوله ورنکی دا به زمونږ د ټول افغانانو مګټوي د دې منطقې بم کټوي او د دنیا بم کټوي
د پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو مشر سیاستوال سېنېټر عثمان کاکړ وایي په افغانستان د شوروي يرغل وروسته دا وی زواکونه هم د یوې ډېری خې لوزنامې وروسته له افغانستانه وتلی وو خو بیا وروسته د افغانستان گاونډي هیوادونو او نړیوالو طاقتونو په افغانستان کې د تلپاتې امن او ثبات لپاره خپل کردار نه و لوبولې
دا جګړه ستاسو د دننه نه ده تر د باندې ته پر سیوی د مداخلت په ذریعہ باندې ده یو چلن شکلن دا دغه روان دي بیا نه دونه باد روان دي بیا ترمد دمه دا روان دي خارجي مداخلت دي او د همسایګانو مداخلت افغان امن غواړي مګر امن دا چې امن غواړي ست افغانستان خپل قانوني اساسي سي دي دا پر خپل ځای بیا د افغانستان د همسایګانو لخوا زه بیا د مداخلت لکه څنګه د روسانو په وخت کې وو څنګه د بیننسیوان په وخت کې وو نن بیا د دې دپاره بیا تیاری روانې دي د دې مداخلت دپاره دا واچ کول غواړي او کوه متحده د دې ذمواري پي.
پښتانه سیاستوال په دې نظر دي چې د سولې د تړون وروستو په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو پړاو تر ټولو مهم عمل دی او د دې د کامیابۍ لپاره دي ګاونډي هیوادونه خپل کردار ولوبوي چې ټول افغانان په افغانستان کې د جنگونو په ځای د جمهوریت نظام لاندې خپل ټول ستونزې او اختلافات حل کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAALRADIO.
مشال ریڈیو ته وګورئ اوریدونکو، د جمعې په ورځ د افغانستان د خوست له سګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې د دایمي اوربند او سولې غوښتنه وکړه. دوی وویل افغانان تر دې زیات توجنو، ویرونو او ورانیو زغم نه لري او د ټولو غوښتنه دا ده چې د تاوتریخوالي کمول دي په اوربند نه اوربند په دایمي سوله بدل کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
د خوست لسګونو اوسیدونکو د تاوتریخوالي د اونۍ په وروستۍ ورځ د یوې غونډې له لارې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د اورکام پر ځای د دایمي اوربند او سولې وکړي. د غونډې ویناوالو وویل د دې جګړې په درد او کړاو هغه څوک پوهیږي چې د خپلې کورنۍ غړی پکې د لاسه ورکوي او یا د جګړې د نورو زیانونو پیټۍ ورغاړي کیږي. مدني فعال رفیق غروال غونډې ته په خبرو کې لښکېلو خواوو د جګړې او ویرونو د بندولو غوښتنه وکړه.
جنگ تر دې بس دی، دغه قربانی تر دې بس ده چې دته یو ځوان دی ویر لمانځنه کوم او بیا وایم چې دی سولې هغه مسؤلین چې دی ځانونه ذمہوار جوړ کړی دی، بیا ورته زارۍ کوم چې دغه سوله را پرېږ دی. د خدای په لیاس که دغه جګړه کې ستاسو هغه نږدې کسان یا خپل زمن ماشومان مو شهیدان ورکړي، نو په هغه ورځ به بیا راشي چې جنگ هغه زور درته معلوم شي چې دا جنگ څومره زور لري.
قومی مشر سمین خان ویل افغانان تر دې زیات د جګړې د ځانی او مالی زیانونو زغم نه لري، نو په ټولو قشرونو او د جګړې پر خکېلو خواوغه کوي چې په بندولو کې خپل امکانات په کار واچوي.
زه په ټولو قومونو باندې غږ کوم، د خوست په علمای کرامو باندې غږ کوم، د خوست په مشرانو باندې غږ کوم او په ځوانانو باندې غږ کوم چې نور د دې جګړې ته که نړیوال وي که سیاستوال وي کا داخلی وی او کا خارجی وی دفاعی ټکل کېږي.
ځوان مدری فعال فیض الله پټان بیا رضوانانو وغوښتل چې په هر کلي او بانډه کې د سورې غږ اوچت کړي.
زه د ټول هیواد په ځوانانو بالخصوص په خوستیو ځوانانو غږ کوم چې د سولې او دایمي اوربند لپاره په هر سیمه او کورنۍ کې غږ اوچت کړي. د جنگ په ټول اړخونو باندې غږ کوو چې د اوربند او دایمي سولې لپاره همدنن اقدام وکړي تر څو بېګنا ځوانان مو شهیدان نشي.
یادګونډه ته یو شمېر حکومتي مسؤلین هم وربلل شي. ول په دیني چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي محمد سردار زدرانو ویل
دا اورکم دا باید په دایمي اوربند بدل شي. د ټول افغانانو دا غوښتنه ده چې نور اوربند غواړو، په دواړو اړخونو باندې غاکو چې نور موږ اوربند غواړو او دایمي اوربند غواړو. موږ با عزت سوله غواړو، داسې سوله چې هم د طالب ځان کې ور محفوظ وي، هم زما د دولتي عسکر سرباز جان او مال عزت محفوظ وي.
سره له دې چې ټاکل شوی د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو لوري د سولې هوکړه لاسلیک شي، خو بل لوري ته په همدې ورځ د ناتو سرمنشي همدارنګه د امریکا دفاع وزیر کابل ته ځي او له غرمې مخکې به د افغان ولسمشر سره یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. ارګ ماڼۍ ویلي د دې ګډې اعلامیې موخه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو د دوام ښودنه ده.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنری ناور.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا او طالبان د سولې لوزنامه لاسلیک کړه. دوحې د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن دغه لوزنامه لپاره ټول انتظامات ترسره شوي. د لوزنامه په اړه هیله کیږي چې په راتلونکي کې بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او دغه هیواد د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لاسلیک کیږي مشروطه به وي. نوموړي دا خبره پرون ماښام له یو شمېر والیانو سره د ویډیوي کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال کړې ده. د پاکستان پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره یو ښه ګام بلل دي او ویلي دي چې باید ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره خپل مثبت کردار ولوبوي. د بلوچستان حکومت د ایران په سرحد بند پاتې 300 پاکستانیانو ته پاکستان ته داخلېدو اجازه ورکړې ده. حکومت په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو وروسته په تفتان کې د ایران سره خپل پولا تړلې وه. چارواکي وایي چې دا وخت په ایران کې 15,000 پاکستانیان بند پاتې دي چې دغه هیواد ته د زیارتونو لپاره تللي وو. د کورمې په خرلاسو کې د ځایي خلکو او تاجرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. مظاهره چانو په سیمه کې خپل ګودامونه تړلي او افغانستان ته تلونکي لارې د تګ را تګ لپاره تړلې دي. د هند پولیس وایي په نوې ډیلي کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور پاو شاش پک سوه کسان نیولی دي. په دغه ښار کې روانو ونې د پولیسو په وینا د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 8 کسان وجل شوي دي. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو مسلمان دینی مشر ته له ترهګرۍ سره د تړاو په تور د 10 کالو د قید سزا ورکړل شوې ده.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور خبریدونکو شهباز ورسپانه خپل اداري کلی کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې خو د هغوی ستونزې لا هم هوارې شوې نه دي. د کومې لکه بل چې د ځایي خلکو په ذهنونو کې یو شمېر یری رامخېته شوي. پټانګي د جنوبي وزیرستان خلک د یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي. د څو ورځو راهیسې د شمالي وزیرستان خلک او بیا په خیبر کې هم خلک په پرلت ناست دي. اداري زیاتوي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې حکومتي خلک لا هم دغه خلکو ته نه دي ورغلي. خو قبل طرف ته وکتل شي نو مخالف ګوندونه نه یوازې د دې خلکو خواله ورغلي بلکې په اسمبلی کې یې هم د دوی د پاره غږ پورته کړي. نو د حکومت د دې رویې چې څومره هم غندنه وکړي شي دا به کموي. ادارې وړاندې لیکي په دغه سیمو کې لبه د مرغوس هم د امنیت مسلې شتون لري. دارنګ د بلدیاتي یا مقامی حکومتونو جوړولو خوب لا هم پروت دی. حکومت باید چې د دې خلکو سره کینی او د دوی خبره واوري او د دوی مسلې زر تر زره هوارې کړي ځکه چې د دې خلکو له تاریخ هر څوک خبر دی چې دوی کله په جرګه راشي نو دا لړۍ بیا تر هغه روان وي تر څو چې دغه مسله د دوی د روایتو مطابق هواره نشي. د دې ترڅنګ جنگ رسپن خپل ادارې کلی کې د عمران خان د وزیر اعظم د جوړېدو وروسته د قطر او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر ښه شوي او په قطر کې د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ لوزنامه هم د دې سلسله یو کړی ده. ادارې وایي کو قطر شي نو قطر د پاکستان په هر مشکل وخت کې ملګرتیا کړي چې لکبلې د دوانو هیوادو تعلقات نور مضبوط شوي. ادارې وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د بهر ملکونو سره خپل تعلقاتو ته توجه ورکړي. نو اوس چې د زیارت په ورځ په قطر کې وزیر اعظم عمران خان د قطر د امیر سره ملاقات وکړو نو د دې به ډېرې ښې نتیجې رابرسېره شي. ادارې اخري کلي کې باید چې پاکستان د قطر سره سره نورو ملکونو کې هم خپل تجارت ته توجه ورکړي چې لکه بل به د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ډیپلوماټ مجله لیکي افغانان هیله مند دي چې د سولې په اړه د دوه تړون با په دغه هیواد کې دایمي امن پر ځای کړي. تمه ده چې د سولې دغه تړون وروسته د طالبانو افغان حکومت او د افغان ولس ترمنځ د خبرو یو لړۍ هم پیل شي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي په هند کې د وروستیو تاوتریخوالي په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې په دې راپور کې
ډیپلوماټ مجله لیکي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کولو لپاره ګڼ شمېر خلک دوحه ته تللي. په دې مراسمو کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون لري. د موافقې د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره جمعه اعلان کړې. د دغه تړون په اړه افغانان ډېر خوشاله دي او تمه ده چې د طالبانو د مختلفو ډلو او د افغان ځوانانو او نجونو ترمنځ په راتلونکو کې د خبرو او بحثونو یو دور پیل کړي چې پکې به د ټولنې پر مختلفو مسلو خبرې کیږي. د افغانستان شخړه ډېره پیچیده ده. له دې وړاندې هم په څو سوارې د سولې او امن په خاطر بېلابېلې هڅې شوې دي، خو ډېره ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. په دغو کې د 1978 د جنیوا تړون، د 1992 د پېښور تړون او د 1999 کال د تاشکند تړون هم شامل دي. دا هغه هڅې دي چې پر نړیواله کچه د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره شوې دي، خو بې نتیجې ثابته شوې دي. د مجلې په خبره د سولې د خبرو د موجوده دور او هڅې د پخوانیو نه پر دې هم مختلفې دي چې په دې کې د افغان جګړې ټولې خواوې شاملې دي، او هیله ده چې نتیجه ښه وي او تر مخه یې د افغان جګړې ته د پایټکې کې خودل شي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د هند په نوي ټیلي کې د تیرې جمعې په ورځ خلک جماعتونو ته لاړل او مونځ یې وکړ. دا په دغه هیواد کې په تیرو 2 او 1 ساعتونو کې لومړی وار و چې مسلمانان له خپلو کورونو ووتل. لا هم دا نه ده معلومه چې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ دغه تاوتریخوالی پر څه پیل شو. په هند کې په وروستیو د تاوتریخوالي په پیښو کې 38 کسان وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د هند حکومت په 2019 کال کې د شهریت په قانون کې بدلونونه وکړل. له دغه وروسته په هند کې وخت په وخت تاوتریخوالی مخ ته راغلی چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په دغه وروستیو شخړو کې هندوانو او مسلمانانو په یو بل د ټوپک چړو او کاڼو ګزارونه وکړل. په اکثر مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرګ ژوبله هم اوخته ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا وایرس د 2 پیښو تصدیق وروسته د هیواد په مختلفو ښارونو کې د ماسکونو کمی مخې ته راغلی، او په کومو ځایونو کې چې ماسکونه ملاویږي نو خلک وایي چې د دوکاندارانو یې په نرخونو کې ډېره زیاته اضافه کړې ده. خو دوکانداران دریس لري چې ماسکونه ورته په ګران نرخ ملاویږي نو مجبور دي چې ګران یې خرڅ کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د فروری پر شپږشتمه په کراچۍ او اسلام آباد کې د کورونا وایرس 2 کیسونه مخې ته راتللو وروسته د ملک نورو ښارونو په شان په راولپنډۍ او اسلام آباد کې هم ماسکونه نه ملاویږي، او خلک له حکومت غوښتنه کوي چې نه صرف د ماسکونو فراهمي دې یقیني کړي، بلکې کم دوکانداران چې په ګران نرخ خرڅوي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد اوسیدونکي تورګل وایي،
ما ته ماسک نه ملاویږي، جېټ مرکز لاړم بلوري اترغلم دې کې ګرځم راغلم، چا سره دې هغه هم شاکړي دي، هغه هم په اسانه نه ملاویږي. نو اخر دا بس کی د حکومت ډیر زیات خواهش، خاص کر د عمران خان له خواهش ده د باره کې پورا تسلی بخش کارو کی او همکاریو کی ولې عوام بس کی.
مشال ریډیو چکلا د اسلام آباد په مختلفو سکتورو کې د میډیکل سټورونو دوره وکړه او تر د ماسکونو غوښتنه وکړه. نو د زیاتره دوکاندارانو دا وینا وا چې ورسره ختم شوی دي او نور ځکه نه راوړي چې ډیلران یې په ګران نرخ ورکوي او دوی یې بیا په هغه نرخ نشي خرڅولی. د اسلام آباد په جی 8 مرکز کې د یو میډیکل سټور مالک قاسم خان وایي،
نن سبا ډیر زیات شارټیج دی د ماسک، چې کوم خلکو سره اوس ماسک دی هغه هم دومره زیات په بلیک کې پیسې غواړي چې مونږ هغه خرڅولی نشو. ماسک وارک مونږ ته ډیر زیات دی ټایم پرابلم چلی گی، لګیا دی 1000 نه زیات خلک راځي دی ماسک لپاره، خو ماسک په مارکیټ کې اویلیبل نه. مونږ شاته دی هولسیلر له مونږ آرډر کولې کې، خو هغه مونږ ته ریسپانس نه کوي. چې کوم خلک ریسپانس هم کوي هغه هم په ډبل ریټ باندې ریسپانس کوي، په هغه ریټ باندې مونږ دلته ماسک خرڅولی هم نشو.
باز محمد خان چې د بلو ایریا په یو دکان کې د ماسک اخیستو لپاره ولاړ و، مشال ریډیو ته وویل، په مختلفو ځایونو کې د معلومات کولو وروسته اخیر په دې یو دکان کې ماسک را پیدا کړل.
ما کافی ځایونو کې د دې ماسک تلاش وکړ، ما ته ملاو نشو. ایټ کې ټراول ټاون کې داسې مختلف مرکز کې F7 چې F6 شو هغه کې ما وکتل، خو ما ته اویلیبل نه دي. د دې اویلیبلټي عام کې دل پکار دي په دې معاشره کې زر تر زر، او چې کم ځای کې د دې پرایس هایک را روان دي او په کم ځای کې د دې ذخیره اندوزی کیږي، نو پکار دي چې حکومت په هغه باندې زر تر زر اکشن والی، زموږ جوندونه په دې باندې ډیپند کوي او دا ډېر غټه مسله ده.
د اسلام آباد په بلو ایریا کې ډیواټسن نومې دا دکان د شناختی کارت خودلو په بدل کې هر تن ته ویډیا ماسکونه ورکوي. په یاد دکان کې موجود مومل آصف مشال ریډیو ته وویل،
اسلام آباد میں پنڈی میں یہ جو ماسک،
اسلام آباد اور راولپنڈی کې د ماسکونو قلت دی او په کوم ځایونو کې چې ملاویږي هم نو نرخونه یې ډیر زیات دي، خو موږ هر هغه تن چې شناختی کارت ورسره وي ورته 15 ماسکونه ورکو او د تیرو دوه ورځو نه دا لړۍ روانه ده او هر ورځ په ګڼ شمیر کې خلک ترلاسه کوي. بلخوا د پاکستان د صحت وزارت په خپل ایوی مراسله کې ټول میډیکل سٹورونو، ډیلرانو او ماسکونو جوړونکو کمپنیانو ته هدایات جاری کړی دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې چې د ماسکونو کم نرخونه وو نو په هغه دی خرڅوي او د لړکی ټیمونه هم جوړ کړی دي چې چاپی به وهي. د ذکر دا چې د کرونا وایرس وړومبی کیس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې مخې ته راغلی وو، د کم وروسته چې دا وایرس تر اوسه د نړۍ څلوېښتو نه په زیاتو ملکونو کې خور شوی دی.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو، ټاکل شوی چې د پاکستان په یو شمېر لوی ښارونو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت عورت مارچ په نوم لاریونونه وشي. که څه هم د دې لاریونونو د مخنیوي لپاره د فبروري په 26 د عدالتي فعالیت شورا مشر وکیل اظهر صدیقی په لاهور هایکورټ کې درخواست جمع کړې چې د مارچ پر 8 د دې لاریونونو مخنیوی وشي، خو عدالت د فبروري په 20 د دې مقدمې د اوریدنې پر مهال وویل چې د پاکستان آئین خپلو ټولو وګړو ته د رایې د ازادۍ حق ورکوي او ښځې هم کولی شي چې دا لاریونونه په سوله ییزه توګه ترسره کړي. نور حال د احمد شاه اعظمی نور.
اظهر صدیقی دغه درخواست پر خپل فیسبوک باندې خپور کړی چې تورې پورې کړی چې د عورت مارچ په نوم د دغو لاریونونو ملاتړ د ریاست ضد ډلې کوي چې په هیواد کې ګډوډۍ، بې حیايي او کرکې خورېدو ته لار هواروي. قسم یو خو عدالت دا درخواست رد کړ او بل خو د ښځو د حقونو یوې فعالې او مدافع نگاه دات چې هغه مهال د ښځو په استازیتوب په عدالت کې موجود و دا ټول تورونه ردوي او وایي چې د ځوان نسل د غوښتنو انداز بدل شوی دی.
ټول خلک باید په دې ځان پوه کړي چې د نوي نسل غوښتنې د تیرو 40 کلونو په پرتله بیلې دي. اوس تاسو د ټکنالوژۍ په دور کې ژوند کوئ، ستاسو غوښتنې بدلې شوې دي او د هغوی انداز هم بدل شوی دی. ټولنه باید دغه نوي رویه او د اظهار نوي طریقې خپلې کړي.
تیر کال په اسلام آباد او ځینو نور ښارونو کې ښځو په خپلو لاسونو کې بینرونه راخیستي ول چې پر ځینو یې یو شمېر کسانو اعتراضونه وکړل. د ښځو د حقونو فعاله او په سواد کې د خندو جرګې مشره تبسم عدنان هم یو له هغو کسانو ده. نوموړی وایي چې تیر کال د ښځو لاریون ځینې لانجمن پیغامونه او شعارونه درلودل.
دا خو زمو معاشره نه مني، دین نه مني، ما یو ماش ته دوی په یو کې دا ورځ دا د خپل وخت کمه خل چې بل شي دا ونه به نه یری شي ا دې دنیا د مو نه یری شي ما دا نه ښایي دې دا افورس وکامیا دی.
تبسم عدنان زیاتوي که د ښځو د حقونو په اړه منظوري سوي قانوني مسودې او نور قوانین په سختۍ سره عملي کړل سي نو بیا به د ښځو ستونزې هوارې سي. بلخوا نگهت داتم د تبسم عدنان لخوا د قانون عملی کولو غوښتنې ملاتړ کوي او زیاتوي چې په عورت مارچ کې د ټولو طبقاتو د ښځو ژغ او غوښتنې ځای سوي دي.
زمون د لاریون غوښتنې دا دي چې ښځو ته د نارینه په څیر د کار کولو یو شان فرصتونه برابر کړل شي او دوی ته د کار کولو په بدل کې له قانون سره سم اجرت یا مزدوري ورکړل شي. بل غوښتنه مو په جایداد او وراثت کې د ښځو حق ته.
پا پاکستان کې د عورت مارچ په نوم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لوی لاریونونه په 2013 کال کې له کراچۍ څخه پیل شول چې اوس هر کال د دې هیواد په لوی ښارونو کې د مارچ پر 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ترسره کیږي. په پاکستان کې د 2013 کال د سرشمیرنې لمخې ښځې د دې هیواد د شاوخوا 1.5 کروڑ آبادۍ 48.6% برخه جوړوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر د بنو د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون وایس چانسلر پیر عابد علی شاه په داسې یو ویډیو لری کړی چې ورته غیر اخلاقي نساول شوی ده. که څه هم نوموړي دا تور رد کړی دی، خو په دې اړه د پلټنو جوړ شوی کمیټې ویلي چې پر هغه دا تور ثابت شوی. تر دې وړاندې په بلوچستان او ډیرسمل خان کې هم داسې پیښ شوی وي چې خلکو پرې احتجاجونه کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په پښتنه سیمه کې د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه فکر وار له مخې د تسلۍ وړ نه بلل کیږي. اوس پښتنه دا ده چې داسې پیښې په پښتنه ټولنه کې د خلکو پر ذهنونو څه اغېز کولی شي. زموږ همکار پورېوال کاکړ یې په اړه نور تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا گورنر په بنو کې د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون وایس چانسلر پیر عابد علی شاه د فروری پر 8مه له دندې لری کړ. دا له هغه وروسته ده چې د پلټنو لپاره جوړې شوې کمیټې په خپل رپورټ کې د نموړي هغه ویډیو کره بللې چې د 2019 کال په سپتمبر کې خپره شوې وه. که څه هم پیر عابد علی شاه دا ویډیو جالي او د ځان پر ضد سازش بللی و، خو د پلټنو کمیټې سپارښتنه کړې چې حکومت دې د هغې غیر اخلاقي نڅا پر ویډیو له ده څخه استعفا وغواړي او که یې په خپله خوښه ورنه کړي نو دی دې لرې کړي. تر دې وړاندې د ډېره اسماعیل خان په ګومل پوهنتون او د کوټي په بلوچستان پوهنتون کې هم د ښځینه زده کوونکو د مبینه ځورونو داسې پیښې رامنځته شوې وې چې خلکو پرې احتجاجونه کړي وو او حکومت پرې ګامونه اخیستي وو. دا په داسې حال کې دی چې په پښتنه سیمه کې د ښځینه تعلیم په اړه فکر وار له مخه د تسلۍ وړ نه بلل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې شاد بیګم وایي په پښتنه سیمه کې یو پلو خلک وار له مخه د ښځو تعلیم ته زړه نه ش کوي او بل پلو داسې واقعیات ډیر تاوان رسوي.
یا تعلیمی ادارې نشته دی، داغې کمې دی، یا د خلکو تر اوسه پورې ذهن سازی نه ده شوی چې آیا د جنکو تعلیم ولې ضروری دی، ولې ورکول پکار دی. نو دغه مشکلات په وجه باندې آلریډي جنکو ته تعلیم په تګ کې په لاره کې ډېر زیات مشکلات موجود دی. بیا د جنکۍ په مشکل حالاتو کې یونیورسٹی او کالج لیول ته ورسی، نو هلته چې بیا داسې قسم واقعات وشي نو د دې نه د خلکو ته بیا دوباره هغه پیغام ملاویږي چې تعلیم شو یا داسې ادارې شوې یا د معاشره چې کومه ده دا زموږ د جنکو دپاره د پیغلو دپاره محفوظ نه ده.
په بلوچستان کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې او لیکواله شفا کاکړ وای نه یوازې په تعلیمي ادارو کې بلکې په عام ژوند کې هم باید میرمنو ته داسې فضا جوړ کړل سي چې هغوی پکې خپل صلاحیتونه په کار راولي.
زموږ هغه ټولنه چې تر اوسه پورې دلته د ښځې ګواهی نیمه ګڼل کېږي، به چې کوم دلته مذهبي تعصبات دي هغه هم ستاسو مخته دي چې زموږ په ټولنه کې به دا ډېر زیات اثر واچوي. بیا قبایلي خلک دي زموږ ټوله، نو دې ته باید چې خلک پام ور وګرځي.
شاد بیگم وای په پښتنه سیمه کې د میرمنو د تعلیم ډیر ضرورت دی او هر څوک چې په دې لار کې د خند سبب کیږي هغوی ته باید له قانون سره سم سزا ورکړل شي.
نو زما په خیال باندې داسې قسمه واقعیات چې کوم دي د دې خلاف چې کوم دی اکشن اخیستل پکار دي، د دې غندنه پکار ده او چې آینده څوک چې کوم دی داسې قسمه سره حرکت ونه کړي.
دوی وویل پښتانه باید داسې منفي پیښو ته د کتو پر ځای د ښځو د تعلیم په اهمیت ځان پوه کړي او هغوی ته تعلیم ورکړي چې ورسره ټولنه په مجموعي توګه پرمختګ وکړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو. اوریدونکو د بلوچستان حکومت له ایران سره پر پوله بند پاتې 300 پاکستانی وګړو ته اجازه ورکړې چې خپل ملک ته داخل شي. د بلوچستان حکومت په ایران کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته په تفتان کې له دې هیواد سره خپل پوله تړلې وه. د پاکستانو چارواکو د دې کام له کبله د ایران لوري ته لږ تر لږه 300 پاکستانی وګړي هم بند پاتې شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې اورو.
د بلوچستان د حکومت له لوري د ایران سره پر پوله بند د 300 څخه زیات پاکستانیانو ته تیر مازګر و پاکستان ته د رداخلېدو اجازه ورکول شوې ده. څوک چې وونی له مخه په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته هغه وخت هلته بند پاتې شول کله چې د بلوچستان حکومت د ایران سره په تبتان کې خپله پوله وتړله. د خبره تیر ماښام د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی له لوري په یو ویډیو پیغام کې شوې ده. د دې ویاند په وینا چې پاکستان ته پر رداخلېدو نه یوازې د ټولو کسانو سکریننګ شوی دی بلکې هغه کسان به د لسو ورځو لپاره هلته په جوړ شوي هسپتال یا یکړ واډو کې هم پاته کوي څوک چې ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. بلې خواته د حکومت بلوچستان له لوري ویل شوي دي چې په کراچي او د وفاق تر ولکې لاندې برخو کې د کرونا څخه د دوو ناروغانو د ښکاره کېدو وروسته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په چټکۍ سره ګامونه اخیستي دي. د خبره د خزانې صوبایي وزیر ظهور بلیدي تېره ورځ په کوټه کې یوه خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. په دې ترڅ کې نور حال په خبري کانفرنس کې ناست پی ډی ایم ای مشر عمران زرکون سپداس ټوکی راته بیان کړې
ترګړو اول خموش د ایران بارډر بند کیا بیا چې کم زائرین پر تفتان موجود و 200 تقریبا هغه موږ کوارنټاین کو چیک مکو تر اوسه هغه حالت دی. دې علاوه پر هر بارډر پوائنٹ باندې د بلوچستان صوبې غا چیک پوائنٹس جوړ شو سکریننګ شروع دی. محکمه صحت خپل ډاکټران دا ګرځي او تور ولرل کم د دې خصوصي ماسک راځي چې پر خپل لګول کړي که خدا نه خواسته څوک لدی بیماری وي نو هغه ته دا ماسک لګیږي تاکي بل چاته وي. دا تقریبا 10,000 ماسک موږ ارینج کړی دي 10,000 پر بارډر تقسیم شوی دي باقي موږ سره په بیک اپ کې پراته دي. په دا ټایم الحمدلله په ګډه دي صوبې کې یو کیس هم داسې نشته چې د کورونا وایرس سره متاثر یا.
د شاغلی زرکون په وینا چې دوی به د ایران سره پر سرحدي پوله پر 300 بیډ باندې ایسولیشن یا د ایکړی شول کېدو مرکزونه هم جوړ کړي. دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو لخوا 13 ورځې یو لاریون د اسمبلی څخه راوتلی او د کرونا وایرس او نورو پوښتنو په ترڅ کې د بلوچستان د اعلی وزیر د ودانۍ او مخته یو ځل بیا پر لټ وکړي چې تر 2 ساعت پورې روانو. په دې اړه په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي اجي نواز و مشالی ډو ته وویل چې د اسمبلی په دې وروستۍ غونډه کې به چې کله هم د کرونا وایرس په اړه د حکومت څخه پوښتنه کوله نو حکومتي غړو به کورم مات کړي
ځکه چې اوس دا وخت په نولکوامي دنیا کې د کرونا وایرس په نامه باندې یو عام مجلس روان دی څه حقیقتونه دي څه بیرونه ده څه پروپیګنډا ده نو لهذا بلا چیرې ده وهم چیرې دی په دې حواله باندې د حکومت صدا سوال لوچ حکومت په دې حواله ستا اقدامات څه دي. دا خو د صحت مسله ده دا خو د پر صوبې نه بلکې د پر ملک مسله ده.
بلبلو ته د بلوچستان اعلی وزیر د کرونا وایرس له امله د ایران سره پولې ته چیرمه د صوبې په لسو لسوالو کې نه هیوازي د بیړنۍ وجې اعلان کړی دی بلکې د دې مقصد لپاره د روغتیا و ادارې ته 40 کروڑ روپۍ هم په عجله توګه ورکړي دي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو لو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تیم لري.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. شمالي وزیرستان کې د ړنګو شو بازارونو تاجرانو مالکانو ورسته اوس دغلته ټیکداران هم په پوځي عملیاتو کې د خپلو تاوانونو د ازالې لپاره راوتلي. دوی وایي عملیاتو کې مشینري او سامانونه ختم شوي دي او خپل تاوان غواړي. کینی د ترکیاتی پروژو بایکاټ به وکړي. چارواکي وایي چې د ړنګ بازارونو تاجرانو او مالکانو لپاره معاوضه اعلان شوی او د نورو تاوانونو په اړه حکومت له دوی سره د تاوان ورکولو په مت کې څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
میرام شاه پریس کلب مخې ته لاریون او د غلطه خبري غونډې پس دوی مشال ریډیو ته وویل چې عملیاتو په دوران یې د غلطه ترکیاتي چارو کې مشینری او تعمیراتي سامانونه ورک شوي ختم شوي چې د کروڑونو تاوانونه یې شوي. دولت دې د دوی د تاوانونو حساب ولګوي او ازاله دې وکړي. د میرامشا یو کانټریکټر یا ټیکادار ګلولی خان وایي چې عملیاتو کې د دوی هم ډیر تاوان شوه ازاله دی وشي کنی ترکیاتی چارو بای کارڈ کڑی
میر وانڈے ٹکا دونوں نے پدا ضربی حضر فیچے سمشن رہی ہوئے اور شمی ٹیری لے وہ دادا غاس پوتے شو داغا سامان میر چی بیاد لی یو شایا پوزائی پوتے نو ار شای خاتمی اور میر دیر نقصان اینا وشول ماتا میر دا اپیل کی لکا سرنگی جدی نیرے خلکی تا دیکن دور تا پامپے ہول تا دیتا پیسے ویر کڑے داغا سا میر یاد آگے پاکستانیونی بلڈنگی نا جوڑا وی اور ٹروڑی نا جوڑا وی اخپل نقصان حکومت تا مہربانی وکو چی ہردائے کو
لائک مرجان وائی ٹیکا داران ہم ڈیر زپلی شوی دا کروڑونو توانو نائے شوی کا تاوان نور کوی نو دا قبائلی زیلو ٹولو ٹیکا دارانو سر با یوزائی تگلارا جوڑاوی
د کروڑے ول د عربی چارے ودا په غزی بنه پوتے شو خال منډا کړل ودا مشیندری دا میټریلی نه دا ترکولی نه چې سب بالو دی په غزی بنه پوتے شو چې دا څنګه نه ری خال کې کیم دغه کوي ازالا کوي کانټریکټر برادری م دا وی چې میش سره ده دا خپل نقصانات ازالا وشي او کدا غ ازالا ونه شي نو میش مجبوری په خپل شي بالکل په وی اتفاقی میرو درینی بال فاټر لیول هډ کوارټر ته وځي دا ټول خل سره وځي تکیږي هر سراج د جهاد کی تو ون نقصان تا غته یوري خود دم کې نویر کوي خود چار و میش د مجبوری بندوی دا می را خیری ها
کلام او چ پدې اړه د ځلی انتظامیه لا چارواکو سره تماس ونیو نو یو لا چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه او میرعلی بازارونو تاجرانو او مارکیټونو مالکانو د توانونو ازاله لپاره دولت ماویزه اعلان کړي جاری کړي چې ډیرای تا ورکړل شوی هم دی د نورو توانونو حساب لګولو یا ماویزو لپاره لا هم دوی ته صوبایي حکومت لخوا څه نه دی ویلي شوی د انتظامیه چارواکو په وینا ضربه ازب عملیاتو کې ړنګ کړل شوی میرام شاه بازار تاجرانو لپاره دولت 15.8 اربش 50 کروڑ میرعلی لپاره صدا پاسا 2 اربا میرام شاه بازار جائیداد مالکانو لپاره دولت 2.28 اربا روپے اعلان کړي چې په دغو ماویزو متاثره خلک راضی نه دي او په احتجاج دي د دې ترڅنګ اوس د غلطه ځایي ټیکه داران موټر بارګینونو مالکان او د نورو شعبو خلک هم عملیاتو کې د شویو توانونو ازاله غوښتنې کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو د روانو خبرونو په پای شیبو کې اوس هم یو ځل بیا لړن خبرونه د شاهین بولیری نور
سلام شه د وخت مهم خبرونه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا او طالبان د سولې لوازنامه لاسلیک کړي. له دوحې د مشالې دوه خبري الوایي چې نن د لوازنامې د لاسلیک کولو لپاره ټول انتظامات ترسره شوي. د لوازنامې په اړه هیله کیږي چې په راتلونکي کې بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او له هیواد د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لاسلیک کیږي مشروطه به وي. افغان حکومت او امریکا نن په یو شریکه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ او دوامدار سولې د توافق لپاره به په ګډه کار کوي. د پاکستان پښتون ملت پالا سیاسي ګوندونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره یو ښه ګام بللی دی او ویلي دي چې باید ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره خپل مثبت رول ولوبوي. د بلوچستان حکومت د ایران په سرحد بند پاتې 300 پاکستانیانو ته پاکستان ته داخلي دوه اجازه ورکړې ده. حکومت په ایران کې د کورونا وایرس د خبرېدو وروسته په تفتان کې د هیواد سره خپل پوله تړلې وه. د کورمې په خرلاسو کې د ځایي خلکو او تاجرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. مظاهرچیانو په سیمه کې خپل ګودامونه تړلي او افغانستان ته تلونکي لارې د تګ را تګ لپاره تړلې ده. د هند پولیس وایي په نوې ډیلی کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور خواوشا 600 کسان نیولی دي. د ښار کې روانه ونه د پولیس په وینا د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي دي. د تشدد پیښو په نړیواله کچه ډیر اعتراضونه هم راپارولي او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو مسلمان دینی مشر ته له ترهګرۍ سره د تړاو په تور د 10 کالو د قید سزا ورکړل شوې ده. د چک خبری اجانس د قاضي په حواله وایي چې شهاده له خپل ورور او د هغه له مېرمنې سره مرسته کړې وه چې شام ته له یوې ترهګرې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره لاړ شي. دا ډله جبهه فتح الشام یاد شوی ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خان اسد د خبرونو بیان شاهین بنیره او زموږ تکنیکی همکارا نادره درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاله خدای پامان او وختونه هم په خیر.